په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعته خبرې کړې. ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت به هم اوري. کولمبي د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. په شمالي وزیرستان کې ناسرګند وسلوالو پولیټیکل محرر حمید الله وشلې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي اهم انتخابات به د جولای په 15 کیږي. او د کینیډا عدالت وایي د طالبانو پخانی قیدی جوشوا بویل به ډیر زر له جیله خوشی شي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په کم سروبي سیمه کې پولیټیکل محرر حمید الله وزیر وشل شوی او سلور لیوی سرتیری ژوبل شوی دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي حمید الله وزیر بیګا په دوسلی تحصیل کې په ګسمو چې ناسرګند وسلوالو په ډسې وکړي. د چارواکو په خبره لډزو پستا د حمید الله په ګاډي کې اور ولګېدو چې په نتیجه کې هغه وشل شو. چارواکي وایي د تیرو دوه میاشتو په موده کې په شمالي وزیرستان کې د اتمه هدفي وژنه ده. بلخوا د دې وژنو سید او د امنیت لپاره د شمالي وزیرستان په میرالی چوک کې د سیمې ځوانانو تنظیم یو ځل بیا د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ مشال ریډیو ته ویلي د احتجاجي ناستې د ختمولو په اړه ورسره چې کومې ژمنې شوې وي هغه نه دي پوره شوې او ځوانان یې هم هغه شان وژل کیږي. د احتجاجي ناستې ته ځوانانو د بیا درغلم نوم ورکړی دی. احتجاج کوونکي وایي تر څو چې ورته پوسټ د ځوانانو ژغورنې ډاډ نه وي ورکړي خپلې درنې ته به دوام ورکړي. د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې په هیواد کې به عام انتخابات هم د جولای په 15 کیږي. د مشال ریډیو خبریال وایي دا اعلان نن د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا په مشرۍ کې په یوه غونډه کې شوی دی. تر غونډې وروسته د انتخاباتي کمیشن مرستیال سکرتر اختر نذیر ویلي د نامزدګۍ کاغذونه به هم په دریم او څلورم جون نه اغستل کیږي او انتخابات به هم په 15 جولای وي. نوموړي زیاته کړه د نامزدګۍ کاغذونو حلقه بندیو په اړه د لاهور او بلوچستان هایکورټ د پریکړو ضد سپریم کورټ ته ورسي. له دې وړاندې لاهور هایکورټ د نامزدګۍ په کاغذونو کې بدلونونه غیر قانوني ګرځولي وو او الیکشن کمیشن ته د نوو کاغذونو جوړولو امر کړی وو. د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونو د نگران وزیرالله د انتخاب لپاره پارلیماني کمیټي مسترد کړې ده. تیره ورځ تر یوې خبرې ونې وروسته د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
من کیندو جماعتونو من پریس کانفرنس هم کو من د دوی دا طریقه کار مسترد کو من د دې کمیټې د کمپوزیشن د کم چې ممبران په دې شکل چې درې یوي پټه ورکړو درې بلې پټه ورکړو پنځه پټه دې نظر انداز کړم دا مسترد کو من به د خپل احتجاج ولستم رسو مو خپل د احتجاج الیکشن کمیشن ته مور.
د پخانی وزیر اعلی پرویز خټک او اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن لسو واری لیدلو وروسته هم د نگران وزیر اعلی لپاره په نوم ندی صلاح شوی. اوس به د انتخابات پارلیمانی کمیټي او یا الیکشن کمیشن کوي. فضل الرحمن د سند صوبې د نگران وزیر اعلی په توګه سوګند پورته کړ. له هغه د سوګند صوبې گورنر محمد زبیر واغسته. تر دې مهاله د پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان صوبو لپاره د نگران وزیر اعلی په نوم اتفاق نه دی شوی. بلخوا تېر ورځ د نگران وزیر اعظم په توګه د سوګند پورته کولو وروسته ناصر الملک د ولسمشر ممنون حسین سره ملاقات کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې نگران وزیر اعظم او ولسمشر د راتلونکي پارلیماني ټاکنو په اړه خبرې کړې دي. د روس ته جنگي الوتکو یو پایلټ چې د پخانی شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته استول شوی او روغ بلل شوی او ژوندي موندل شوی او غالبا ډیر سر به خپل کور ته ستنېږي. انټرفاکس خبري ایجنسی د روس د هوایي ځواکونو د اتحادیې د مشر ویلری وستروتین په حواله لیکلي چې افغانستان د نوي موندل شوی پوځي بیرته ستنول مالی سرچینو، ډیپلوماټیکو هڅو او د مدني ټولنې فعالیت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د پخانی شوروي ځواک د لادرکه شوی پایلټ شناخت پټ ساتل شوی دی او د امنیتي مسایلو په خاطر دا هم نه دی ویل شوی چې هغه د افغانستان په کوم ولایت کې موندل شوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کینیډا د یو عدالت جج پرون حکم ورکړی چې د طالبانو پخانی بندي جوشوا بویل به تر سختو شرایطو لاندې د کینیډا له یو جیله خوشی کړل شي. په دې شرایطو کې په لاس تړلې د سار یوه الکترونیکي آله یا بریسلټ تر څنګ دا هم شامل دي چې بویل به په اونټاریو ریاست کې له خپل مور پلار سره وي او پاسپورټ به یې تسلیم وي. تېر کال په افغانستان کې تر خوشي کېدو وروسته بویل د جنسي تیریو په ګډون له یو شمېر جرمونو سره مخ شوی دی. دا مبینه جرمونه د تېر کال پای کې اعمال مخې ته راغلل چې بویل او دغه امریکایي میرمن کیتلین کینیډا ته بیرته ولاړه. د اونټاریو عدالت جج رابرټ ویډن د ضمانت دا پریکړه کړې ده. بویل او دغه میرمن په 2012 کال کې له طالبانو سره اړه لرونکې ډلې بندي کړي وو. دا کورنۍ په 13 اکتوبر میاشت کې پاکستاني ځواکونو ژغورلې وه. په ملګرو ملتونو کې لاغ وروسته د فلسطین په معامله تقسیم پیدا شوی چې په غزه کې د تشدد ختمولو په غبرګون کې د دوه وړاندیزونه په منصوریدو کې ناکامه شول. امریکا د کویت هغه وړاندیز ویټو کړ چې پکې د فلسطین عامو وګړو ته د نړیوال تحفظ ورکولو غوښتنه شوې ده. د امنیتي شورا په 45 غړو کې 10 د کویت د وړاندیز په حق کې رایه ورکړې او 4 تنه پر دغه موقع موجود نه وو. بلخوا د امریکا هغه وړاندیز ته هم د منصوریدو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه نه شو چې پکې د وسلوالې ډلې حماس اندنه شوی ده. یوازې امریکا د خپل وړاندیز په حق کې رائے ورکړه او د شورا یو لس غړي پر دې مقابیا موجود نه وو. جنوبی کوریا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی کړی دی چې پکې نوموړي ویلي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره سرمشریسه بحال شوې ده. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان دفتر نن په یو بیان کې ویلي د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د سرمشریسې لپاره لارې چارې غځېدلې او پیاوړې شوې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د کرنسوبۍ او د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 143.80 روپۍ اغستل کیږي او په 149.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپۍ او په 150.90 روپۍ. یو یورو په 138.50 روپۍ او په 109.10 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.40 روپۍ او په 2.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ او په 1.80 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.30 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 28، بنو کې 24 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورید. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه نا سرګند وسلوالو پولیټیکل مورر حمید الله وزیر وجلې د پیښې په اړه د هغه تر عبدالرحمن وای:
موږ حکومت څخه پایو ډېر ځان حفاظت نشي کړای، خپل علاقې حفاظت نشي کړای.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پخوانی غړو د نگران وزیر اعلی نوم غوره کولو لپاره پارلماني کمیټي رد کړې ده. چیف جسٹس ثاقب نثار ویلی په ملک کې به عام انتخابات په ټاکل شوی نیټه کې د دې بیان ضرورت ولې پیښ شو؟ کارپو شمیم شاهد وایي:
دا معنی اخیر په دې دی چې چیف جسٹس په مدار کې ډېر غټ ادارې مشر دی، نو چې هغه د دا بیان ولې ورکړی دی ځکه چې هغه ته هم تا پته لګېدلی چې دلته ریچینی ده.
زمونږ دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت به هم اورئ تر پایې د مشال ریډیو. اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې تیر شپه نه سرګند وسلوالو پولیټیکل مارر حمید الله وزیر وجلې دغه اړه باندې معلومات درکو، خو د دغه وجنې پر ضد باندې نن په میرالی چوک کې د سیمې د ځوانانو تنظیم یو ځل بیا د پرلت غځولو اعلان کړی دی. د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ ویلي چې ټول وزیر او داوړ دې په ګڼ شمېر کې میرالی چوک ته ځان راورسي، ځکه چې پرلت د ختمولو ورسره کمې ژمنې شوې وې هغه پوره نه شوې. نور معلومات په دغه راپور کې:
میرالی چوک کې دوی دا ځل پرلت د بیا درغلم په نامه اعلان کړی. یوتاف وزیرستان غړی وای چې شمالي وزیرستان کې تیر شپه پولیټیکل محرر حمید الله وزیر او میر علی کې یو بل ځوان د ناسرګند وسلوالو په برید کې وړل کې دوبروستا ولس نه یوازې غمجن دی بلکې اوس به تر هغې پرلت کړي تر سوچ یې د ځوانانو د ژغورنې پوخ ډاډ نه وي ترلاسه کړی. دوی وایي اول ځایي کسان چې اوس د پولیټیکل انتظامیه اهلکاران هم په نخښ شول نو مجبوره دي چې د ځان د ژغورنې غوښتنې وکړي. حمید الله وزیر ځوان پولیټیکل محرر و چې تیره شپه نامعلومه وسلوالو ورباندې هغه مهال برید وکړ کله چې نوموړی سره د خسادارو او لیویس کم سروبي سیمه کې په گشت و. د پولیټیکل ایجنټ ایاز خان په وینا د وسلوالو برید په نتیجه کې د حمیدالله سرکاري ګاډي باندې اور ولګېد او نوموړی ځای پر ځای ووژل شو چې څلور لیویز او خسادار ځواک هم ورسره ژوبل شوي. حمیدالله وزیر پلار امان الله وزیر هم پولیټیکل نائب یا مرستیال تحصیلدار و چې 2010 کال کې په یاد سړک د شپې مهال وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوی و او پړای وسلوالو طالبانو منلې وه. حمیدالله وزیر پلار امان الله وزیر ته د خپل مرګ نه پس صدارتي ایوارډ هم ورکړل شوی و چې د پخوانی صدر پاکستان آصف علي زرداري نه حمیدالله وزیر په لاسونو ترلاسه شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو لکه څنګه چې مو واورېدو ډومبی امان الله وزیر او بیا پرون د غزوی حمید الله وزیر چې پولیټیکل مورر او په وسلوال برید کې وجل شو مونږ د حمید الله وزیر د تر او امان الله د ورور عبدالرحمن سره خبرې کړې دي. هغه وایي د خپل وراره په مرګ ډیر خپه دی. نوموړی دا هم وایي چې د پاکستان حکومت تر مرګ وروستو د ده د ورور کورنۍ ته د یو پلاټ او مالي مرستو ورکولو ژمنه کړې وه خو دا ژمنه یې تر اوسه نه ده پوره کړې. دا نوموړی سره زموږ همکار اسرار علم مومن خبرې کړې.
ما ویل چې تاسو څه ګورئ دا څومره تاوان دی احمد الله د کورنۍ دپاره ستاسو دپاره؟
نه خو یو زموږ کورنۍ دپاره نه، دا ټول پاکستان دپاره ده. خو یې شوې زموږ کورنۍ ته به څه تاوان، مونږ حکومت ته خفه یو ډېر. څه درته خفه یې خیر کوم په مونږ ځان ته نه یو خبر که ځان حفاظت نه شي کړی، د خپلو منشیانو حفاظت نه شي کړی، خپل علاقې حفاظت نه شي کړی، چې زموږ خو قبایل چا څه شوی وه خو ما سور نه واخېست ځان حفاظت
شو. او بل عبدالرحمن صاحب ستاسو د حکومت څه غوښتنه ده؟
څه غوښتنه مو نه ده، حکومت ته خدای خیر کو. ما مخکې ورور سعید و چې هغې ته خپله حکومت آرډر کړی و، پلاټ آرډر یې کړی و، پیسې آرډر یې کړی و، نن ورځې پر ایوان کړی ویر.
او د حمیدالله والد صاحب چې هغوی ته بیا وروسته صدارتي ایوارډ هم ورکړی و کنه؟
همداسورکړی و څه شي هغه ورته ویلي و، وزیر ورته ویل
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پخوانیو غړو د نگران وزیر اعلی نوم غوره کولو لپاره پارلماني کمیټي رد کړې ده. د نگران وزیر اعلی لپاره پرون پارلماني کمیټې نوټیفیکیشن جاری شوی وو. دا کمیټې به په درې ورځو کې دننه د نگران وزیر اعلی په نوم سلا کیږي. نور معلومات د ګل ایاس پر راپور کې.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی پارلماني مشر سردار حسین بابک پرون خبري کانفرنس پر مهال د نگران وزیر اعلی لپاره پارلماني کمیټي مسترد کړه. نوموړي سره په خبري کانفرنس کې سلور اپوزیشن ګوندونو پخوانی غړي هم موجود ول. د خبر پختونخوا نگران وزیر اعلی لپاره پارلماني کمیټي کې د تحریک انصاف غړي شاه فرمان، عاطف خان او محمد خان شامل دي. بلخوا جمعیت علما اسلام فیډلی د نور سلیم خان، محمد خان بیټنی او مفتی فضل غفور د پارلماني کمیټي غړي په توګه نومولي دي. په دې کې د نور اپوزیشن ګوندونو غړي شامل ندي. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی پارلماني مشر سردار حسین بابک خبري کانفرنس وروسته مشال اړ ته ویل چې دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
خوریر جاته دي، خوریر ظلم دي، خدا تاون تو بین زیات نقصانی خبره ده چې کوم منتخب خلکو تخپل اختیار راشي هغه کامی مفاد شاته کی او خپل ذاتی او سیاسی مفاد مخې ته کی. نو زه دا غړم چې دا ډېر لویه افسوسناک خبره ده، ډیره خطرناک خبره ده، د اټاون په بینه هم ډیره زیاته نقصانی خبره ده. موږ پنځو جماعتونو من پریس کانفرنس هم وکړو، موږ د دوی دا طریقه کار مشترک کو، موږ د دې کمیټې د کمپوزیشن د کم چې ممبران په دې شکل چې درې یوې پارټۍ ورکړو، درې بلې پارټۍ ورکړو، پنځه پارټۍ دی نظر انداز کړو، موږ دا مشترک کو، موږ به دا خپل احتجاج ولس ته رسوو، موږ خپل دا احتجاج الیکشن کمیشن ته رسوو.
سردار حسین بابک ویل چې د نگران وزیر اعلی لپاره پارلماني کمیټې جوړولو لړکی هیڅ مشاورت نه دی شوی. د زیات کړه
بالکل نه، عجیبه خبره خدا هم ده چې بالکل موږ سره مشاورت نه دی شوی. دلته خو لګېده دا چې جمعیت علماء اسلام او پی سی آی د یو بل ډېر مخالف دي، هغه خو داسې دواړه د یو بل نږدې وګرځېده چې د آئین چې کوم دی هغه بالکل پامال شو، د آئین روح چې دی هغه پامال شو.
د نگران وزیر اعلی لپاره پارلماني کمیټې په داسې حال کې جوړه شوې چې وزیر اعلی او اپوزیشن ګوندونو مشر د نگران وزیر اعلی په نوم سلا نه شول. بلخوا د جمعیت علماء اسلام فیډلې د اطلاعاتو سکتر مولانا جلی جان وایي چې دوی خپل نمونه ورکړي دي.
یره یو منظور افزده او بل چې دست دوست محمد وختان نه هغه طرف نه چې کوم نوم راغلی او ما حجاز قریشی دی او بل حمایت یاد کا سوګ دی حمایت یاد دا نه راغلی دا یو تو ده خونه سرور نه راغلی.
خود سیاسي چارو پوهان او خبريالان وایي چې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات له وجې دا مسله حل کې دوه طرف ته نه روانه. په پی خبر کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وایي چې د صوبې نگران وزیر اعلی نوم به الیکشن کمیشن اعلانوي.
پدې کې دا څه چې کم صورتحال په دایره کې نه مخکوم دا هم پر پارلماني کمیټې کې مې درې ورځې دي نه ورسته رښوا دوه ورځې نورې پاتې دي. په دې کې کوم داسې ښکار امکان نه دی چې عرب غریبي په اصل کې کبه اصل کې د نو مخکې بشه زګه چې د دې موږ اوریدلې چې په دې کې مولانا فضل الرحمن هم مداخلت کړې او باقره اپوزیشن لیډر چې کوم ورور یې له تر ما ته ویلي چې بیرته رسته کېږي باندې هم په منظور افریدي نه دي کې یو خامخ نو مور کړې دا زموږ ساتو عزت خبره ده. خو داسې ښکار نه چې دا په تر دې دوه ورځې کې دا شي فائنل شي او غالب امکان دا چې دا
د پاکستان اساسي قانون تر مخه د نگران وزیر اعلی نوم د صوبایي حکومت مودي پوره کېدو نه وړاندې اعلان شوی وي. خو د مئی په 28مه صوبایي اسمبلی تحلیل شو او اوس به پارلماني کمیټې په درې ورځو کې دننه د نگران وزیر اعلی نوم اعلانوي.
مشال ایډو دغه یو ردونکو اوس رازو یو بل راپور ته د مسلم لیگ نن په مشرۍ وفاقي حکومت د خپل واک د مودې پای ته رسیدو نه یو ورځ وړاندې د قامی امنیت پالیسی ایران کړه. د دین وړاندې حکومتونو د ترهګرۍ او سغد لزې پر ضد پالیسی جوړې کړې دي، خو دغه پالیسی بیا پوره عملي شوې نه دي. آیا د نوې پالیسی به په مل دننه د امنیت په کولو کې سکردار ولوبي په دغه راپور کې اورو. د مسلم لیگ نون حکومت د مې په یو درشمه نیټه د هیواد د قامی امنیت لپاره پالیسی اعلان کړه. په پالیسۍ کې د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د راپی خطر ذکر شوی دی او ویره څرګنده شوې ده چې کېدی شي دغه خطر د افغانستان د ځینو سیمو نه پاکستان ته راوغځېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې دواړو خواو ته د داعش وسلوالې ډلې د هلو ځلو په اړه د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاوایی په دې ډله کې له بهره څوک نه دی راغلی او ډېر غړي یې ځایي طالبان دي.
دا خو هغه زاړه طالبانو کې چې څوک لوز یعنی چا باندې سیاسي پابندې نه وي نو هغې د داعش کې ځان شامل کړی دی. د بار نه څوک نه دي راغلي لکه خراساني چې کوم دی نو هغه ځان د داعش عیسه او ځان ورته ښکاري مخکې د ټي ټي پي عیسه زموږ په کتاب کې خو دې الري شته نو زما په خیال د خپلو ریبلکو خطرات دي او سیکورټي سټابلشمنټ په پته ده اوری کوشی کے جدی پتو لگی او چا تک زے پدے دی جاسی لگی لگی کاروایا نے ہوں شروع کر دی.
د قامی امنیت پاړه په پالیسۍ کې دا هم ویل شوی چې د انتظامی اصلاحات او اقتصادي او ټولنیز ودې سره سره د ترهګرۍ او سغدریزې پر ضد فکری مقابله هم مهمه ده. په راپور کې راغلی چې اوس سغدریزي په تعلیمي ادارو او پوهنتونونو کې هم خوره شوې ده او یو شمیر تعلیم یافته ځوانان هم د وسلوالو ډلو ملګري شوي دي. د ټولنیز چارو پوه رازق فهیم وایي پالیسی پر خپل ځای خو بې له کلکې سیاسي ارادې د ترهګرۍ ستونزه نشي هوارې دي.
هغه کې ستا په میډیا کې هم د خپل یو برخې ایجوکیشن سیستم چې دی ستا اوورال سوشل سټرکچر چې دی هغه کې هم داسې ایلیمنټ په کلچرل او سب کلچر لیول باندې موجود دي چې هغه د ترهګرۍ چې کوم نظر دی د دنیا ته د کتلو کې هغه یا سپورټ کوي یا کمپلیمنټ کوي. دا هوټیریو ایکستنسیو پروسس واړی کنه خو تر ټولو بنیادی شی دا دی چې هغه کوم شی چې موږ وایو پولیټیکل ویل، که په یو ریاست کې یا په یو ټولنه کې هغه پولیټیکل ویل راشي، نو دا امکان شته چې بیا د دې پالیسیانو ټریکل ډاون افیکټ هم وشي.
په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییز مطالعاتو د مرکز پروفیسر ډاکټر سرفراز خان بیا وایي پالیسۍ د دین وړاندې هم جوړې شوې دي خو څه ګټورې نتیجې نه دي ورکړې. نوموړي زیاتوي په پاکستان کې ستونزه دا ده چې ټولې مهمې پریکړې د منتخب حکومتونو پر ځای پوځي اسټابلیشمنت کوي.
که سیکیورټی پالیسی وي، که د پاکستان امریکا پالیسی وي، که د پاکستان هند پالیسی وي، که د پاکستان افغان پالیسی وي، یا آتا کی د چین بارہ کی کم پالیسی بھی ناگر دی جڑ رہی دے کے دا وزارت خارجہ یا دا انٹیریئر منسٹری دونوں کار نمی پنز کالا یو حکومت چی دے پالیسی نشو جڑو دے بو کے اگی سر بوٹونو طاقتمو عوام مسرم ملاڑو بطلو کے سب پالیسی جڑ کی اور سر دو بدل بپکیو کی.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د قامی امنیت پاړه وړومبه پالیسی په کال 2014 کې جوړ کړل شوې و. د نوې پالیسۍ تر مخه به د ډومبې پالیسۍ سپارښتنې پر مخ وړل کیږي او د صوبایي حکومتونو په مشوره او مرسته به عملي کول شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ دغه تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
حکومت د مرکز او صوبو د تنظیم لاندې په پخوانی او قبایلی سیمو کې خلک د 15 کلونو لپاره له ټیکسونو مستثنا ګرځولې دي. حکومت ویلي دي چې باید خلک خپل کاروبارونه د روان کال د ستمبر د میاشتې د 1.5 نیټې پورې د حکومت سره رجسٹر کړي. پدغاړه نور معلومات په دې راپور کې. وفاقی حکومت د مې په 1.5 نیټه د مرکز او صوبو د تنظیم لاندې په خوانی او قبایلی سیمو کې اولس د 15 کلونو لپاره د انکم ټیکس او کسٹمز ډیوټیانو نه بری کړی دی. دا پریکړه د حکومت د واک د مودې پای ته رسیدو نه یو ورځ وړاندې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د کابینې د اقتصادي همکارۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه. د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ولسمشر لخوا د 25م آئینی ترمیم د لاسلیک کولو نو وروسته د مرکز او صوبو د تنظیم لاندې قبایلی سیمې اوس د خیبر پښتونخوا صوبې برخه ګرځېدلې دي. حکومت دغه سیمو ولس د سیلز ټیکس نه هم مبارک کړی دی او په دغه سیمو کې خلک د کال 2023 پورې خپل هغه ګاډي هم ساتلی شي چې کسټمز ډیوټي پرې نه دا ورکړي. 15 کال وروسته به په دغه ګاډو ټیکسونه عملي کولی شي. کمیټه دا پریکړه هم کړې چې څوک نوې صنعتي یونټ پرانستل غواړي نو د اقتصادي همکارۍ د کمیټې د منظورې نه وروسته به د خپل آمدن نه ټیکسونه نه ورکوي. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د قوانینو د منظورې نه وروسته په هیواد کې د فاټا او پاټا په نوم ټولې قبایلي سیمې لمینځه وړلې شوې دي او اوس به ټوله سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې په نوم یادیږي. اوردونکو سرزو جنوبی وزیرستان ته چرته چې د شیرانی سیمې خلک د اوبو د نشتوالي سره مخ دي او په دغه په نتیجه کې د ډیرو ستونزو ښکار دي. زموږ همکار د خلکو د غوښتنو او د حکومت د حل زلو په اړه راپور راکړي.
د سویلی وزیرستان لره پراته سیمې شهرنا اور سره نږدې د نورو لګېدلیو سیمو اوسېدونکي د څلو د اوبو د نش په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه وجه په دا اوسېدونکي سطح رژي د سیمې یو کس میرزا جان جلال خیل ویایي
تکلیف تور تور با دال دای میز واتا ور پلاین سی دے من سے دے ڈورا تے کیم دا کان تے تور با دال دای دات نہ دو وا داتا بلارد ز ور اغللے وا داتا یوم من سر خلو ست تین دس تے ز اوور زاولے دا مڑے کڑے
دای دا ہن جاتا وی
میز داڑو نے لر لر درمی پا دار ز سے پا کاندے پا زاور سے برو ٹولاوی خو پاس زام دے بالو وی او دا دی نو کے بن می سی تے کی میں خلے بدیا پا کپڑا تا وچنا وی خود سلے ندی بیا
وزیرستان مرستیال پولیٹیکل آفیسر اخلاق احمد خان بنگش میں دے دغی حال نہ خبر کہاں اغوئی باور کہاں چپ دغا بارش سمدستی اقدامات وکړل شي
دی مائننگ شروع دا اوورال ساوت وزیرستان کې نو دلته دې خطرې دې پېښې نظر لغونی زینو باندې خاردار تار تر تا وکړل دا دې خلکو دې حفاظت دې پېښې نظر راکړل دا مسله به تر اور رسیدا و دې نسبت سره به مو ریفورت کم کنسرن فارمیشن سره به رابطہ وکړو او پولیټیکل ایجنٹ سره په نوټس کې به راولو چې دې علاقې پر خصوصي داسې اقدامات وشي چې یو بل دې مائننگ ډېر تیزی سره وشي او کاغه نه وینو چې بس اوري تور باندې څه کمې چینه دي دو تڅره رسائی بندوبست وکړل شي
د شرنا و سه دونکو کلاکا غشتنا وکړه چې په سیمه کې کارلي مانونه د زر کی پاک کړل شي چې دوی ته د نژدې چنونه د چلو د اوبو اساني ور ورا سي جي سیلاب مسعود مرشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
اوس د رحمت شاه سایل نظم د کمال عزیز په آواز ستاسو ټولو ته مشال ریډیو دغه اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. دا وخت د انیس اجمل نه مهم خبرونه اورو.
د شمالي وزیرستان په کم سروبي سیمه کې پولیټیکل محرر حمید الله وزیر وشل شوی او سلور لوی سرتیری ژوبل شوی دی. په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي حمید الله وزیر بیګا په دوسلي تحصیل کې په دسمو چې ناسرګند وسلوالو په ډسې وکړې. بلخوا د هدفي وشنو ضد امنیت لپاره د سیمې ځوانانو تنظیم احتجاجي درنه اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی دی چې په هیواد کې به عام انتخابات هم د جولای په 15 کېږي. د مشال ریډیو خبریال وایي دا اعلان نن د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا په مشرۍ یو غونډه کې شوی دی. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو د نگران وزیر اعلی د انتخاب لپاره پارلماني کمیټې مسترد کړي. دا د پخواني وزیر اعلی پرویز خټک اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن له سو واري لیدلو وروسته هم د نگران وزیر اعلی لپاره په نوم ندي سلا شوي. بلخوا فضل الرحمن د سیند صوبې د نگران وزیر اعلی په توګه سوګند پورته کړ. لاغه د سوګند د صوبې گورنر محمد زبیر واغسته. د کینیډا د یو عدالت جج پرون حکم ورکړی چې د طالبانو پخانی بندي جوشوا بویل به تر سختو شرایطو لاندې د کینیډا له یو جیل له خوشې کړل شي. نوموړی تیر کال په افغانستان کې تر خوشې کېدو وروسته د جنسي تیریو په ګډون له یو شمېر جرمونو سره مخ شوی دی. جنوبی کوریا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته هغه اعلان هرکلی کړی چې پکې نوموړی ویلي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره سرمشري ته بحال شوی ده. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان دفتر نن په یو بیان کې ویلي د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د سرمشري لپاره لارې چارې غځېدلې او پیاوړي شوې دي. او په ملګرو ملتونو کې لاغروستو د فلسطین په معامله تقسیم پیدا شوی چې په غزه کې د تشدد ختمولو په غبرګون کې د کویت او امریکا لخوا دوه وړاندیزونه په منصوریدو کې ناکام شول.
مهم خبرونه مو اورید. اوس وخت شوی دی زموږ د دوه اونیزو خبرونو لومړۍ خبرونه سروې ده چې د کې با زلما خروټه تاسو سره خبرې کوي. د خبرونه مدیحا مرزاده وړاندې کوي او دویمه خپرونه جمهوریت د دغه وړاندې کوونکي د پامیر ساحل نورزه چړمبي وورو سروي.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې درته زملي امیرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به. نن را سره په پروگرام کې لا کابل زلما خروټې ملمنه ده. زلما په افغانستان کې یو خیریه اداره لري. زلما له به وسله کورونو په خاصه توګه د خزو ماشومان مرسته کوي. هغه د ماشومان د تعلیم او خزو ته د روزګار زمينه برابرولو په برخه کې هلي ځلې کوي. د دې نه علاوه زلما یو مدني ټولنه هم لري چې د خزو ظرفیتونو لوړولو لپاره کارونه کوي. هغوی ته په پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم او ستړي مشي.
وعلیکم السلام. سلامونه مې تاسو هم ومنه. تاسو ټولو رادیو اوریدونکو ته هم سلامونه ونه کې هلې وړاندې کوم. په دې لاره چې روژه به په خوشحالي او په نیکمرغي تیروي.
ډېر مهرباني زلما. نننې پروګرام خو موږ هم تاسو په نوم کړی دی نو د خیر تاسو په اړه به تاسو نه کوو. نو تاسو په دا وکم چې خیر خېګړې او د انساني فلاح دا کارونه چي دي دې طرف ته تاسو پام څنګه وشو؟
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کې د څو لسیزو راهیسې جنگ جګړه ده. د افغانستان پاکستان دا دواړه ملکونه په دې جنگ او جګړه کې سوځي. البته ملکی یا هغه خلک چې بې ګناه خلک دي هغوی په دا جنگونو کې بې وسله شوي دي، بې کوره شوي دي او خپل ماشومان الله سور کړي دي، کور نران الله سور کړي دي. نو کله چې ما دا حالات ولیدل د خپل خلکو نو ما فکر دې وکړو چې راځه زه حداقل که زما په وس کې یو څه کېږي نو خپل خلکو سره هغه انساني کومک او هغه انساني مسؤلیت ادا کړم. نو په دې خاطر باندې ما خیریه بنسټ جوړ کړو. په هغه کې مې د نورو دوستانو څخه هم همکاري وغوښتله. هغوی دا سره همکاري وکړه او تر دې دمه پورې موږ ډېرو کورنیو فامیلونو سره مرسته او همکاري کړی ده.
ها تاسو وی چې تاسو حالات ته چولی دل تاسو زړه درد دی او تاسو سکول غختل د خلکو لپاره د خپل لس لپاره لکه د سي ارزو په ډیر د سي کسان لري خو بیا دای لپاره سه وس هم پکاري کنه لکه سدا سي ضروري خبره وی چې تاسو هغه په پام کې ونیولې بیا سدا سي مشکلات او چې تاسو ورسره پلار کې مخامخ شوي لکه خامخ یو اداره چلول اسان کار نه دی. شروع کې تاسو ته مشکلات
مونږ او تاسو پښتانه یو پښتني ټولنه کې چې کله یو انجلۍ یا کله یو میرمن سر راپور پکې هغه د هرې خوانه تکول کیږي او هغه ته د تهدیدونه کیږي مشکلات جوړول کیږي هغه ته اجازه دي نه ورکول کیږي چې خپل د کور نه بهر شي. ولې بیا هم ما هر ورځ د زیاتره مشکلاتو سره مخامخ کېدم د خلکو له خوانه به تهدید کېدم د ځینو کړیو له خوانه د ځینو خاصو ګروپونو له خوانه ما ته به دا ویل کېده چې ته به کار نه کوې ته به فعالیت نه کوې ته به نه راپورته کیږي نور انجونې به تعلیم ته نه تشویق کوي. ولې کوم همت چې ما درلود کوم احساس کوم مسؤلیت چې ما فکر کاوه د یو انسان په توګه باندې نو هغه زه دې ته وادار او مجبور کړم چې باید هر نوع تهدید او مشکل په ځان ومنم خو د خلکو لاسنیوی باید وکړم.
او ستاسو د کورنۍ ستاسو سره مرسته څنګه په دې لاره کې هغوی خو څه مخالفت نه کوي؟
په پیل کې هر کورنۍ یو څه ستونزه لري په دې چې یو انجلۍ د هغوی له کور نه راوځي مبارزه کوي حالاتو سره. نو په پیل کې ما هم یو څه مشکلات درلود خپل کورنۍ کې ولې فضل د خدای دا ورو پورو چې کله دوی ما کارونه ولیدلې ما فعالیتونه ولیدل چې زه انساني همدردي کوم خلکو سره نو هغوی هم تشویق کړم او تر دې دمه ما تشویق کوي.
څومره کال وشو چې ستاسو دا بنسټ دا د تاسو چلوي او بیا په دې کې تاسو څومره نفر یا څومره کسان لري؟
په دې خیریه بنسټ باندې تقریبا درې نیم کال کېږي چې زه کار کوم. ولی په خوا دا و چې ما هغه د رسمي جواز یا د حکومت نه کوم جواز نه واخیسته خپل سر باندې می کار کوم. ولې د دوه کال راهیسې کېږي چې ما دې ته جواز اخیستی په حکومت کې مې ثبت او راجستر کړی ده. د هغې نه وروسته ما ځینې پروژې د حکومت نه هم راواخیستې او ځینې خپل شخصي لګښت نه باندې دا بنیاد یا دا خیریه بنسټ مې مخته یوړه. نو حدودا درې نیم کاله کېږي چې زه دغه د خیریه کارونه کوم. په دې کې ما سره ټول لس نفره دي خو نور هغه بهرني همکاران موږ شته چې د بهر نه موږ سپورټ کوي موږ سره کومک او همکاري کوي.
شروع کې تاسو ته د فنډونو ضرورت و نو هغه فنډونه تاسو څنګه پوره کړل؟
په پیل کې دا چې موږ یو خاص پروپوزل یا هم یو طرحه ولیکله د ښځو د وړتیا د لوړولو هغوی ډېره خوښه کړه چې د ښځو د ظرفیت لوړولو په برخه کې وه لکه د خیاطي ګلدوزي هغه ښځې چې بې سواده دي یا تعلیم نه لري په کورونو ناستې دي ولې د کور اقتصادي حالات ډېر زیات خراب دي د هغوی لپاره موږ ورته وویل چې موږ سره باید کومک وکړي تر څو چې موږ لاړ شو لرې پرتو ولسوالیو ته کلیو ته هغه ځایو ته چې هلته اصلا امنیت نشته اقتصاد هلته خراب ده جنګونه دي. نو تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې موږ هلته لاړ شو دا ښځې په کار باندې واچوو تر څو هغوی مصروفه شي او یو لغمه ډوډۍ خپل کور ته فامیل ته حلاله را پیدا کړي. نو هماغه و چې دوی موږ سره همکاري وکړه ځینې ادارات ول ځینې شخصي انجوګانې وې چې د ښځو په برخه کې موږ ته ځینې پروژې راکړې او هغه موږ په لرې پرتو ولسوالیو کې تطبیق کړې.
په افغانستان کې خامخا تاسو به ولسوالیو ته تاسو ذکر هم وکړو تلې به یې هلته د خلکو سره مرسته کړې ده. نو په کوم ځای کې داسې څه خاص ځای شته چې ډېر خراب حالت و اقتصادي حالت یا د مېرمنو خراب حالت یا د ماشومانو او ستاسو په مرسته هلته ډېر څه فرق راغلی وي یا لګي کورنۍ کوم خوشبوي نو څه مثال لري؟
بله زه پکتیا ولایت ته تللې وم. یو ولسوالۍ وه د ممړۍ په نامه یو ولسوالۍ وه. هلته یو مکتب ته زه لاړم چې هغه مکتب ډېر په بد حالت و په هغه باندې جنګ تیر شوی و. یعنی داسې یو حالت و چې باران هم و او هغه مکتب کې اوبه راڅڅېدي او ماشومان ناست زده کړه یې کوله. زموږ په همکاري باندې زموږ په بار بار غوښتنه باندې موږ څو ځلې وزارت معارف ته لاړو ریاستونو ته لاړو اداراتو ته دا مو غوښتنه وکړه د دوی نه په دوی باندې فشارونه راوسته چې حداقل دغه مکتب ته یو تعمیر جوړ کړي او د ماشومانو لپاره داسې یو سرپنا جوړ کړي چې دوی دلته زده کړې وکړي. هماغه زموږ کوښښونه ول فشارونه ول چې خوشبختانه هغه هلته مکتب جوړ شو. هغه نجونې په ښه فضا کې اوس درس وایي مکتب وایي کتابچې او قلمونه ورته ورسېدلی چوکۍ او دا شیان. دغسې موږ هلمند ته تللي وو. هغه هم یو نامنه ولسوالۍ د ولایت دی ولسوالیو ته یې تللي وو. قندار ته موږ دغسې تللي وو. نو دغسې څو نامنه ولایتونه چې هلته جګړه روانه د مختلفو خلکو سره د خلکو حالات ملي دي د میرمنو د خزو ډېر په بد حالت کې و هم د اقتصادي لنګانه هم دا چې تعلیم نه لري پاتې شو
کو بیا ستاسو په مرسته ایته فائدہ او ګټه ورسیده ستاسو توجه بیا زیاتره سدي لکه به وزله کورنۍ دي کنه بیا په تیر خزه او ماشومان دي لکه تاسو بیا دې کې تاسو څه کارونه کوي
په خیریه مرکز کې زه دوه برخو ته ډېره زیاته توجه کوم یو د ماشومانو برخه ده او بل هم عموما فامیلونو هغه بې وزله فامیلونو چې اقتصادي وضعیت یې ډېر زیات خراب دی ماشومانو په برخه کې زه همیشه کوښښ کوم هغه بې وزله ماشومان چې د دې توانمندي نه لري چې هغوی مکتب ته لاړ شي درس وایي هغوی خصوصي مکتبونو ته ورمعرفي کوو څوغوی درس وای یا هم زمينه د درس سره برابر وو یا هم کله ناکله اختر شي یو نیم خاص نور مراسمونه چې موږ او تاسو لرو وګوی لپاره جامع کالی کتابچی قلمونه نوې کال کې چې کله مکتبونه شروع شي غوی ته موږ کتابچی او قلمونه اخلو مکتب ته تشویق ولګوي او د میرمنو د فامیلونو بخش کې عموما خوراکي توکي په ژمي کې موږ خلکو ته ورکو هم چې نن سره ژر روانه ده تاسو به کېدی شي زما فیسبوک پاڼه هم لیدلې پاره کې موږ دا څو ورځې چې لګیو چې ماشومانو ته او کورنۍ ته د روژې په خاطر باندې د روژې مبارک میاشت په خاطر باندې موږ غوښ سره خوراکي مواد کوم
بالکل مفت خوراک او سامان تاسو ورکوي او بیا د خزې ته چې تاسو د کار کوم زمينه برابروي نو خزې بیا تاسو وې چې بے سواد دي او لکه تعلیم چې دین ول تکي کم دي نو هغه خزې چې تعلیم نه لري ای ته بیا تاسو د کار زمينه څنګه برابروي تاسو د ګلدوزی او د خیاطی د دې ذکر وکړو کنه نو بیا تاسو سره ډول دا کار پر مخ وړئ
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه زه مدني ټولنه هم لرم چې مدني ټولنه کې زه زیاتره فوکس می توجه می د میرمنو لپاره دی یو خو خیریه بنسټ دی چې ما تاسو ته ویل چې فامیلونه او ماشومان او بخش کې زه ډېر زیات کار کوم او مدني ټولنه کې بیا زه ډېر فوکس می په میرمنو او په ښځو باندې را
صحیح
هغه ښځې چې لوړې زده کړې لري ولې د دې جرأت او توانمندي نه لري چې یو اداره کې لاړ شي یا د دې فن یا هم د دې مهارت نه لري چې لاړ شي په یو اداره کې کار وکړي یا هم وظیفه اجرا کړي د هغوی لپاره د ظرفیت لوړولو یا هم د کار موندنې په برخه کې موږ هغوی ته ټرینینګونه ورکړو او پاتې شو دومره برخه هغه ښځې چې هغوی بې سواده دي بې تعلیمه دي په کور کې ناستې دي هغوی ته موږ د مختلفو اداراتو څخه مدني نور ټولنې دي هغوی په همکاري باندې موږ دغه خیاطي او ګلدوزي کورسونه دوی ته جوړو کله دوی هغه مثلا په یو کورس کې موږ لس نفر پنځه لس نفر ښځینې ته هلته دوی کار کوي جامې ګنډي ګلدوزي کوي دغه افغاني لباسونه جوړوي هغه بیا بازار وړي او په بازار کې خرڅوي
اوریدونکو مقصد ناصر خان شنواری روډ د موږ سره هوی ټلیفون را تکړې ستړې مشه
آزاد او تاجر نو ورکه چې هم ثواب او هم فرما لکه موږ دا چې په اوري ایمانداري فرند لرو چې هغه په هر حالات کې هغه خپل مسؤلیت ادا کړی دی د دې خور نظم په څنګه دا غږه چې دې جنې چې خلک یې چې هغه یې غواړي چې مرسته وکړي او زه نه دا چې خلک کرام کې پچې وی دی البته او هغه بیا ماغه مستحق خلکو ته ماغه مرسته نه رسولي نو دغه ایماندار او غختل او پیاوړو خويندو راځي چې مست کول غواړي دا غوي مخم نيسي دا هغه دی باوري غندې دې لپاره دې کوم تدابیر په لاس کې نیولې دي تر څو د دولت او د مرسته کوونکو باور پیدا کا بل څتر ته دې لکه دغه یاد میاشتې د کومک د سره کې دې رسته کې اشاره وکړه چې موږ دا غوښنه کړو چې په پام کې لرو چې د دې کورنۍ لپاره د دې د یو غو مخري یاوی د دې لاس ته نیولو نه یعنی خلاص او خپل د څوړو ته غوښنه روزګار خبر کړه دا غوړ باندې خلې لکه یعنی پر برخه کې مشکلات څه دي
د دې کسان چې موږ سره همکاري کوي د بهر نه د یو څه نقدي همکاري کوي هغه موږ ویډیو یا هم تصویر اخلو او هغه تصویر موږ په نشر کوو خپل په پیج کې څو نور پیجونه دي پاره کې نشر کوو لږه نو وروسته هغه خپل هغه باور ترلاسه کوي چې دغه مرا پیسې چې موږ ته کومک شوی دغه پیسې دوباره مغه فامیلونو ته رسیدلې دي زه همیش وایم کله کله کسان به وایي چې تاسو دغه ریا کوي نه دا هیڅ کله ریا نه دی دا د لپاره دی چې خلکو له حالاتو مخ خبر شو هر کسان چې په دسترخوان باندې لس رقم خواړه دی ولې دی او غریب همسایه حالات دومره خراب دي چې وږی نه مړ کیږي خو دا چې موږ کله هغه تصویر وګورو د دې د حالات نه خبر شو هغې سره همکاري وکړو موږ هم دا تصمیم د چې خیر سره له دې نه ورو خیر سره خپل کارونو ته یو سرعت ورکو او هغه سی بنیادی او اساسی کار شروع کړو چې د تل لپاره هغه فامیلونه د چا د مرستې څخه نور ختم شي، د دې ضرورت نشي چې څوک ورسره مرسته وکړي، هغوی خپله کار وکړي او د هغه خپل کار په اساس باندې ځان ته حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
په اخره کې به تاسو کوم چې ستاسو د خوا نه به اوریدونکو ته او په تیره زمونږ چې کومې جینکې یا ښځې دي اوریدونکي، هغوی ته به څه پیغام یا هغوی د تشویقولو لپاره به تاسو څه وایي؟
زما پیغام انجونو ته یا هم په خاصه توګه ټولو مېرمنو ته دا دی چې درس دې ووایي، اول د خپل درس ته کوښښ وکړي، خپل لوړو زده کړو ته کوښښ وکړي، تر هغه پورې چې موږ ځان ونه رسوو موږ نشو کولای یو ټولنې ته تغیر راولو. نو اول په ځان باندې کوښښ او زحمت وباسو، هغې نه وروسته په یو ټولنه کې تغیر، مثبت تغیر راوستلی شو. هغه مېرمنې چې فعلاً په سیاست کې دي یا هم په ټولنه کې فعال دي، هغوی نه مې غوښتنه دا ده چې ټینګه مبارزه وکړي او د دې لپاره چې نور دغه جګړه، دغه بې تعلیمي، دغه اقتصادي وضعیت ختمه شي، باید د مبارزې خلاص وانخلي.
ډېره ډېره مهرباني زلما، تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو، تاسو ته ډېره کامیابي غواړو.
ډېره زیاته مننه، شکر.
په موږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به دغه شانورې میلمنې راځي، له هغوی سره به د هغوی د کار ژوند او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامن.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دونه اجازه نشته چې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي،
د بلاستنی موږ په خپل دا او چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمې بجې.
جمهوریت ستړي مشي. آیا د پاکستان په جمهوریت جوړښت کې د لګکیو نمائندګي کیږي؟ آیا په هیواد کې اقلیتونو د فیصلې کولو په عمل کې وی او کنه؟ په پاکستان کې پارلمان کې د ټولو اقلیتونو غږ اوریدل کیږي او کڅنګ؟ همداراز د دې هیواد په نظام کې خځې څومره ونډه لري؟ آیا د قوانینو په جوړولو په بهیر کې خځې رول لوبوي او کنه؟ آیا د ګوندونو په سطح هم خځو ته د هغوی برخه ارزښت ورکول کیږي او کنه؟ داسې نه ده. د دې او نورو پوښتنو ځواب مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي. لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د هر جمهوریت هیواد په جوړښت کې ټول وګړي د اساسي قانون تر مخې مساوي ګڼل کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې هم ټول وګړي برابر دي، خو بیا پام دی اساسي قانون کې ځینې داسې ماده شته دي چې د لګکیو او د ښځو په اړه پوښتنې پیدا کوي. آیا د پاکستان ټول اقلیتونه په دولتي یا ریاستي سطح استازیتوب لري او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا گوهر وایي، په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو لپاره نظام ډېر ستونزې لري.
پاکستان کې مذهبي اقلیتونو د پاره خو چې کوم سیستم دی نو اځ په خپل ډېر فلورډ دی او هغه په وجه باندې د هغه نمایندګي په ډیسیژن میکینګ کې ناراضي. که نېشنل اسمبلی کې وګورئ او که پروینشل اسمبلی کې وګورئ نو یو ریزرو سیټ ورله ایښې دي، خو هغه چې کوم دی هغه اواز پاږي کې
په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه پروفیسر خادم حسین چې په دې وروستیو کې د وسلوالو او سختدریځۍ د مفکورو په اړه یو کتاب هم لیکلی دی وایي، د پښتنو په ټولنه کې له سلګونو کالونو راهیسې هر ډول لګکیان د ټولنې د هرې پرېکړې او ژوند برخول.
خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د ټولنې په سطح هم ټول لګکي استازیتوب نه لري. دی وایي اقلیتونه یا لګکي یوازې مذهبي نه وي، بلکې ژبني، نسلي، کلتوري او جغرافیایي ډولونه لري.
تر څو پورې چې د سماج خبر ده، نو زما خیال دی چې د تیر شوي بلا سو کالونو نه په دې سیمه کې، خصوصا د پښتنو د سیمې خبره کوم، نو په دې کې مذهبي اقلیتونه، د ژبې اقلیتونه او ورسره ورسره کلتوري جغرافي اقلیتونه په سنا په شکل کې د جرګو مرکو یا د سماجي فیصله سازۍ ایسا و او د کلتوري جون خو مکمل ایسا و. کله راځي چې د پاکستان ریاست منځ تر راغلی دی، نو په دې سیمه کې مذهبي اقلیتونه، د ژبې اقلیتونه او کلتوري اقلیتونه زایم نه مومي، استازیتوب د هغې ډېر کم دی.
نو لګکیو ته استازیتوب ولې نه ورکول کیږي؟ د دې وجوهات څه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې بشرا گوهر وایي په پاکستان کې په دولتي سطح ستونزې موجود دي او توپیر یا فرق د وزارتونو لکه چا پیلېږي.
پاکستان کې یو عجیب کیسه ده چې ما نور هیڅ څه نه دي کتلی او موږ په پارلیمنت کې اوچته کړی ده. یو منیسټری به و د ریلیجیس افیرس او بل منیسټری به دغه ماینورټیز د په دې نه پوهېدلو چې دا د ریلیجیس افیرس والا منیسټری صرف مسلمانانو لپاره ده که ټولو لپاره ده او دا د ماینورټیز والا څه لپاره ده؟ دې باندې دا دوه منیسټرانو ضرورت سو اوس ورته اتلسم ترمیم نه پس ورته د مذهبي هارمنی خبر.
خادم حسین وایي د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د قرارداد مقاصد په نوم ماده تر 1980 زیږیز لسیزه فعال نه و. تر هغه وروسته دا ماده فعال شو او په هغه کې لیدل کیږي چې هغه کس چې مسلمان نه وي د پاکستان د دولت لوړې څوکۍ لکه ولسمشری او وزیر اعظم نشي ترلاسه کولای.
د پاکستان آئین کې په خپل د مذهبي حواله باندې یو خبر ډیره ابتدا کې شوې ده او هغه دا ده چې کوم د پاکستان آرټیکل 2 دی هغه د قرارداد مقاصد وي او تر هغه وخته پورې هغه د دې خاموشه ایسوه دی آئین او بیا په 1980 لسیزه کې دا عملی ایسه جوړ کړی شو. د هغې د وجې نه یو هغه کس هم د پاکستان صدر یا صدر اعظم یا داسې مهمه عهده باندې نشي کېناستې کوم چې د ریاست د چلولو دپاره ضروري او کوم چې د اسلام مذهب سره تعلق نه ساتي.
خادم حسین له آئینه ورآخوا هم ځینې مفکورې د دې لامل بولي چې ټول اقلیتونه د هیواد په کچ له فیصلو کولو یا تګلارو جوړولو ګرځوي.
د آئین نارستو چې کومه مفکوره د تعلیم په زیره جوړه کړې شوې ده او کومه مفکوره د قانوني او د کلتوري او سماجي بنیادو باندې مخې ته راغلې ده او جوړه کړې شوې ده او مسلسل په مخکې بوتلې شوې ده. په هغې کې په سماجي توګه، په کلتوري توګه او په ریاستي توګه، د ژبې په حواله اقلیت، د مذهب په حواله اقلیت یا جغرافي او د کلتور په حواله اقلیت ډېر کم ځای مومي په یو شکل کې بل شکل کې.
بشرا گوهر وایي د دې ستونزې هواري لپاره اړینه ده چې د پاکستان قوانین پرته له مذهبي، نسلي، ژبني یا جغرافیایي توپیره د هیواد هر کس ته یوازې د وګړي په سترګه وګوري.
د دې مولو لپاره اوس څنګه چې عوامي ناشته پاتي وګوري، نو هغه وایي چې د څنګه یو سټیزن رائټي هغه زیات امپورټنټ دی، هغه د مذهب باندې ډسکریمینیشن نه دی پکاره، په جینډر نه دی، په سیکس باندې نه دی.
لکه کوي یا اقلیتونو ته د نمائندګۍ په نور کولو کې آیا سیاسي ګوندونه هم پړ بلل کېدای شي او کنه؟ دواړه خادم حسین او بشرا گوهر وایي دا سمه ده چې سیاسي ګوندونه هم لګکیو ته هومره ارزښت نه ورکوي څومره چې پکار دی. بشرا گوهر وایي په دې لړ کې ګوندونو ته لا ډېر کار کول پکار دی.
پاکستانو له ډېر کار کولی اوس ډېر ځای نه داسې چې کوم کې کوم سند کې وګورو داسې علاقې دي چې چرته میجورټي د بل مذهب والا خلکو دي، کمیونټیز دي، خو هغه څوک نمائنده نه شي وتلی، نه پارٹیاں انکریج کوي، هغه ووټ خو اچھی خپل یو پارٹی له یا بل پارٹی له، د هغه داسې پارٹی کې دننه هم د هغه صدا سي آواز نه او بهر هم داسې نه، نو پارٹیاں له زیات کار کولو ضرورت دی. بیا چې کوم زمونږ په آئین کې یا قانون کې ډسکریمینیشن دی، نو هغه ختمول غواړي.
تر وقفه ورسته خراغلاست. تر اوسه مو په خبرونه کې واوریدل چې په پاکستان کې په جمهوري جوړښت کې لګاکیان زیاته ونډن لري. د هرې ټولنې نیمایي او یا هم د پاکستان په معاملې کې له نیمایي زیاته برخه خځې جوړوي. آیا خځې په جمهوري نظام او جوړښت کې هومره استازیتوب لري چې په کار وو او که نه؟ داسې نه ده. د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خادم حسین وایي که څه هم د دولت یا ریاست د مشرۍ څوکیو او نورو لوړو رتبو لپاره په آئینی توګه دا شرط نشته چې یوازې نارینه مسلمانانو ته به دا څوکۍ ورکول کیږي، خو په نالیکل شوې بڼه دا یو ډول دستور دی چې ښځو ته هیڅ لوړې څوکۍ نه دي ورکړل شوي. دی وایي په 1983 زیږیز کال کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم شوه، نو د هیواد دننه هم فتوی خپرې شوې او د سعودي عرب په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم په دې اړه مخالفت وښود.
اگر چې په آئین کې په واضح توګه دا نه دي لیکل شوي چې دا به مسلمان سړی وي، خو عمومي توګه باندې اغېستې کیږي هم دا چې دا به مسلمان سړی وي، ځکه چې تر اوسه پورې یو صدر د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو قاضي القضاه د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو گورنر د پاکستان ښځه نه راغلی. نو دا یو قسمت تاسو ورته ویلی شي کنه چې هغه انسټیټډ کانسټیټیوشن هغه چې بیان کړی شوی نه وي، خو هغه یو ایسد ریاستي نظام جوړ شوی.
خادم حسین یو بل لامل دا بولی چې د ریاست او مذهبي مفکورو په استعمال تر اوسه په پاکستان کې بیلابیل قانونه له قبایلي ژونده نه دی وتلی، او همدا وجه ده چې ښځې په دې هیواد کې زیات رول نه لري.
دلته پاکستان کې مختلف کم قانون اوسېږي او مختلف کلتورونه زیږون کړی دی یا مخکې نه دلته آباد دي، هغه د ریاست د وجه نه یا د مذهبي توجیهاتو د وجه نه د قبایلي ټولنې د نفسیاتو نه د بهر راوتو لا هسې نه دي شروع کړي یا هسې نه کوي یا د هغې هغه هسې نه کامیابیږي. د هغې د وجې نه په قبایلي ټولنه کې یا قبایلي ټولنو کې پیټریارکي چې کوم د سړو حکومت وي یا د سړو فیصله سازي وي، دغه یو هغه غټ اړخ دی یا مغز دی د دې سیمې یا د دې ریاست کې د مختلفو سیمو د قبایلي کلتورونو کم چې د ریاست د مختلفو قوانینو د وجه نه او د مذهب د مختلفو قسمه توجیهاتو د وجه نه دغه یو غټه برخه د سماج چې کوم ښځه ده هغه په سماجي ټولنیز ژوند کې او په سیاسي ټولنیز ژوند کې د حصي اغېستو جوګه شوې نه ده.
مشرا ګوهر وایي دا چې د پارلمان غړې وه، نو دا سه هلې ځلې کړې وې چې خځې د هیواد په پریکړو کې ونډه ولري.
زما په خیال کې یو کوشش شوه دی چې خځې په ډیسیژن میکینګ کې راولي شي. موږ په نېشنل کمیشن آن د سټیټس اف وومن زه ممبر وم او موږ ټول کېناستو او موږ د یو سجیشن دار او ریکمنډیشن ورکړو چې په دې ریزرو سیټس باندې دې ډایرکټ الیکشن وشي. او هغې به یو فائده دا کیږي چې ښځې به پخپله په یو سیټ باندې ډایرکټلی الیکټ کیږي.
بشرا گوهر دا هم وایي چې دوی په دې لړ کې یو قانوني لاسوند یا ډرافت هم جوړ کړی و، خو هغه منظور نشو.
موږ ټول کېناستو، یو ډیبیټ او ډسکشن وموکه او ټول پارټیانو سره کېناستو او هغې کې یو دغه فیصله داسې وشله یا کنسنسس داسې جوړ شو چې هر پارټي د پولیټیکل پارټیز اکټ کې به یو ترمیم راشي او هر پارټي به یو مینیمم 10% د جنرل سیټس ښځو لکېږي، مینیمم میکسیمم هر څه کېدی شي. او دا به داسې سیټونه وي چې کوم باندې پارټي لکه د ګټې پارلیمنٹ کے خوب سبمٹ شو اگر بل
د عوامي نیشنل ګوند غړي بشرا گوهر وایي یوازې په پارلماني سطحه نه، باید ګوندونه هم په خپلو آئینونو کې بدلون راولي او ښځو ته لا نوره ونډه ورکړي.
پولیټیکل پارټي چې کوم خپل آئینی هغه کې هم ترمیم پکار دي چې هر لیول باندې اوس پارټي بل ډیسیژن میکینګ فورم دي خپل آئین مطابق، هغه کې هم د ښځو نمائندگی ډیره ضروری ده. او هغه چې خپل آئین کې او کانسټیټیوشن کې هم هر پارٹی ترمیم کوي چې د خلکو د یو مینیمم کوټا ضروری.
پروفیسر خادم حسین زیاتوی خزو ته نه یوازې باید مخصوصه کوټه ورکړل شي، باید سیاسي ګوندونه هم خزو ته د پریکړو کولو لپاره زیاته برخه ورکړي.
د انتخاباتو کې یو خبره اگر چې دا مهمه ده چې خزو چون کې رست پاتې شي وي دي، نو هغه د لپاره کوټه پکار ده. او اول درې دې شو بیا 30% شو دغه سره اتفاق سره لري شي، خدا بذاتی خود د خزو په سیاسي عمل کې او په سماجی عمل کې د ګډون ضمانت نه ورکړي. د دې د وجنه دا ضروری ده چې سیاسي ګوندونه د خزو په خپلو ګوندونو کې د فیصله سازۍ کې د شرکت لپاره لارې ګوتري خلاصې کړي، د لپاره انتظامی ادارې جوړ کړي، او زیات تعداد کې خزي ټیکټ والی او هغه براه راست انتخابات وکړي، نو الابا په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د خزو فیصله سازۍ کې د ګډون ضمانت وشي.
اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې په پاکستان کې په جمهوري جوړښت کې داسې نیمګړتیاوې موجودې دي چې ټولو اقلیتونو او خزو ته پکې پوره استازیتوب یا نمائندگی نه ورکول کیږي، او په دې ترڅ کې نه یوازې په آئین کې بدلون پکار دی، بلکې سیاسي ګوندونه هم باید په خپلو دستورونو کې بدلون راولي. بلونه په بل موضوع وغږیږو په مخه مو ښه.
جمهوریت